نو تر کومه هدا به دوی یعنی یو سیاسي ادرس ولري ځکه چې دوی خو دا د سیاسي ادرس خبره هم ډیره کوي تاسو خو ډیره یعنی په دې ارتباط تجربه لري صاحب نو سی واضح واضح وګورئ صاحب چې څنګه چلای
بلې په دې ارتباط باندې ښه خبره ښه ټکی خو همدغه ده مګر د تل لپاره په خپلو خبرو کې ویل دي چې د طالبانو اسلامی تحریک نن زیر زمین ده انډر گراوند ده هغه یا په غرونو کې ده او یا هیڅ چی ته یعنی سیاسی موجودیت نه لري مګر د تل لپاره دا کوشش کړی ده چې دغه تحریک باید په رسمیت باندې وپیژندل شي یو ته یو ادرس باید پیدا شي کله چې یو ځل ادرس ورته پیدا سو دغه یو سیاسي دفتر ولري دغه په وړاندې هغه بندیزونه چې د هغه موانی چې د بین الملل ټولنې په لاس کې دي لکه د ملګرو ملتونو بندیزونه لکه تور لیستونه یا د ځینو قومندانانو یا د مشرانو په سر باندې انعامونه دا باید لري سي په دې لړ کې په پاکستان کې پیشرفت شوی همدغه و چې اوس تقریبا بین الملل ټولنه جمعې ګاونډي هیوادونه او د افغانستان دولت په دې نتیجه باندې رسیدلې دي تر څو چې د طالبانو اسلامي تحریک ته یو دفتر نه پیدا شوی هغه په سیاسي ډول باندې د قضیه جهت نه ګرځیدلې او هغه په سیاسي ډول باندې پیژندل شوی نه وي په دغه حالت کې چې هغه زیر زمين دي او یا په غرونو کې ژوند کوي د غو سره تماس ګرانده دغه د تماس لار الته پیدا شوی ده په دې باندې توافق راغلی دی چې د خلک باید پر رسمیت پیژندل شي په یو هیواد کې چې دی غواړي د سیو ځای ورته پیدا کو چې دی خپل ځانونو سرګن کې او د افغانستان په شخړه کې په سیاسي لحاظ باندې په سیاسي ډګر کې رامنځته شي څنګه غواړي په څه شکل باندې غواړي افغانستان
دا وکړل کېږي دوی وکړل د ادرس پیدا کوي مجاهد صاحب تاسو په نظر
په دې لړ باندې خو زموږ حل ځل روان دي د پاکستان سره د موږ ملاقاتونه د موږ د ملګرو ډاډمن ول زموږ ایجنډا اصلا دا و چې د پاکستان سره د اعتماد په ځای رامنځته شي د اعتماد په ځای پیدا کول لپاره دا یو ملاقات او یو مجلس ته کفایت نه کوي موږ غوښتل چې د جنبایینو لخوانه دغه سي با اعتماد او با صلاحیت کسان تشکیل سي وټاکل سي یو مشترک یو کمیسیون د دې قضیه لپاره وټاکل سي او دغه قضیه په مسلسل توګه تعقیب کی زمګه حلزلی واځ پاکستان باندې انحصار نه لري د پاکستان نه بعد بمګه نورو ګاونډي هوادونو ته هم
تشکر
هوادونو ته بینلمی ټولنې ته موږ وځو او په دې ک د دې مقصد لپاره موږ کار کوو تر څو چې د طالبان اسلامي تحریک ته یو ادرس پیدا کوو او د دې موجوده مذکرینه هغه یو ځل راوړو او مذکرات میسترات
بله تشکر خو محترم آقای سلطان زای صاحب شما چی فکر میکنید چقدر امیدوار هستین که شورای عالی صلح یعنی بتونه کارهای مثبت انجام بده در این راستا
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض احترام به همه ما میخوایم یک موضوع یاد بکنم با درنزاش حقایق که در 10 سال افغانستان با او روبرو بوده در هر مورد توجه هایی که از هر جانب صورت گرفته در موضوعات مربوط به افغانستان گاه گاه توقعات بسیار به صورت غیر واقع بینانه و مبالغ آمیز بلند برده ما میخوایم راجع به موضوع صلح وقتی که صحبت میکنیم واقع بینانه صحبت بکنیم و توقعات مردم جنگ زده افغانستان بی جا بلند نبریم که صلح در یک شب به دست نمیاید برای که علل جنگ آنقدر متعدد است هم علل داخلی و هم علل خارجی جنگ که ما به مردم افغانستان باید راست بگوییم و حقیقت بگوییم و مردم امیدوار نسازیم بیجا به اساس امو تخیلات رومانتیک یک تعداد صلح وقت آماده میتونه شده در افغانستان واقعا صلح پایدار که از هان آماده برای صلح وجود داشته باشه و من فکر میکرم که بعض حقایقی که در گذشته وجود داشته اگر با او حقایق ما بس بر نگردیم و با او یک مرور بالای دو حقایق نکنیم هم علقه هایی که سبب بروز آمدن طالبا شدن او علقه ها امروز قدرت در انحصار خود دارن و فکر میکنن که فقط آمدن طالبا یا آمدن صلح مساوی است به از دست دادن انحصار قدرت اونا باید واقع بینانه فکر بکنن و انحصار قدرت در افغانستان نباید وسیله حکومتداری یک تعداد باشه ما فکر میکنم یک تعداد در افغانستان فعلا هم اقتصاد هم سیاست و هم جنگ و همه چیز در انحصار خود دارن و میخواین صلح را هم در انحصار خود داشته باشن و مطابق خواسته های خود دیکته بکنن صلح را او مردم هم بفهمن که دیگه او افغانستان نیست که در انحصار طلبی ها مدیریت شوه و طالبا هم بدانند که او افغانستان را که اینها به میراث گرفتن بعد از چپاول و جنگ سالاری ها و پاتک سالاری ها او افغانستان هم نیست افغانستان تغییر کرده مردم تغییر کرده و شرایط هم تغییر کرده اونا هم واقع بینانه و حقیقت نگرانه باید به طرف صلح حرکت بکنن مخصوصا بازیکنان جنگ آنقدر متعدد هستن که صلح توسط تنها یک طرف آمده نمیتونه در افغانستان. بازیکنان داخلی داریم، بازیکنان خارجی داریم، بازیکنان منطقوی دور و نزدیک داریم و حتی در داخل بازیکنان مختلف داریم. و این موضوعات دست به دست هم میتن و به ما میرسونه که صلح فقط اول و اول در افغانستان باید نیت و از هان مردم برای صلح آماده شوه. او القهایی که قدرت در انحصار دارن، اینا جنگ منعیس یک تجارت وسیله ثروت اندوختن فکر میکنن.
بله بله سب دیر سلطان روی سیر دی مسئله تر از اون خسته مسئله تاسیه در کرلا زمان هم فوکس کوشش کوچی پام دی مسئله بانشی چی ولی مخالفتون ایده در سول پیتباد در مسئله بستاسی دیده اونو وزی
ده آزادی په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
بله
سلام خدمت آقای زریفشان نظر و آقای الکوزی و شما شما هستم شما را تطبیق مدارم
مهربانی شما.
موضوع شما همینطور که ما دادی شنیدیم جرگه سول در افغانستان بود که ما شاید هم جرگه های بودیم، اما تدابیری هم که جرگه ها هیچ تأثیری به روان افغانستان نداره، فقط تک و تنها بین مللی فقط همو بودجه خود هم اثر میکنن خلاص و این تأثیر گذار به افغانستان نیست و این نمیتونه که ما افغانستان و بیرون از مرز که جمهوری اسلامی پاکستان باشه حل بکنه. برگزاری هم که جرگه ها تا چه اندازه تأثیر گذار است به افغانستان و چی اندازه میتونه که با افغانستان صلح را به وجود بیاره.
تشکر پیشروسه من نه کرد ودان یا بول تلفن مخلا میرمانی
الکوزی صاحب تاسو ته زریب نظر تاسو ګرانو ملمنو ته سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم
السلام.
رحمانی هم د بغلان ولایت اوسیدونکو مزما البته دغه نظر دی هغه سول افغانستان ته پایدار راوړای شي چې په هغه کې مثلا دغه شته هدفونه یا هغه استراتیژي چې په اصطلاح طالبانو ټاکلي دي او دغه لپاره دوی فدایي کوي یا مثلا د اتنه کال دوی قرباني ورکړي هغه هدفونه سناسه مثلا کسل په صد حاصل نشي او اتیا په صد کم کم باید حاصل شي. نو داسې نشي کېدلی لکه هغه څو ورځې مخکې په هلمند کې ستاسې د رادیو د لارې یو د غوسو چې ملا پلانۍ مثلا د سولې په پروګرام کې شامل شه او سلا پرېښودله او حاصل د ده د جهاد او د هغه ملګرو چې د ده سره شهیدان شوي یا ورته زخمیان شوي او یا ورسره دي.
ګوره رحماني صاحب
غنم
او رحماني صاحب دا ګوره مجاهد صاحب چې دی د خپله مجاهد هم دی او په اصطلاح د طالبانو په حکومت کې ډېر مهم حساس چوکۍ باندې کار کړی. خبره دا ده چې ټول همدې ته راضي شوي دي چې د افغانستان ستونزه په جګړې نه حل کیږي او باید د سولې او مذاکرې له لارې نه حل شي. دوی مو ویلې ټوله نړۍ هم دا خبره کوي، هر سړی هم دا خبره کوي، په همدغه باندې بحث کیږي چې باید څنګه دا مسله حل شي. یعنی یوازې د جګړه او جنګ او وژنه دا د حل لاره نه ده، ټول دې نتیجې ته رسېدلي دي. نو موږ هم په همدې باندې بحث کوو. دا ستا د خبرې په ارتباط چې څه باید وشي چې د دوی هغه غوښتنې ومنلې شي او یو د حل لاره پیدا شي. نو په دې ارتباط کې کومه پوښتنه لري هغه دی کنې؟ بله
بله خبره دا بالکل دا ستا خبره سید دا اره کله کېدای شي چې یو قوي اراده هم په حکومت سره موجود وي، حکومت هم دا ځکه دوی نه واک اختیار د دوی په لاس کې دی او هم د امریکایانو سره ځکه ابتکار عمل نه د امریکایانو او د حکومت په لاس کې دی. دوی باید عملی اقدام وکړي، عملی ګام واخلي او خلکو ته یوه خبره وکړي، داسې نه لکه خارجیان چې یوه ورځ وایي موږ وځو په پلاني ورځ، بله ورځ وایي موږ نه وځو، یا دایمي اړیکې جوړو یا که شرایط چیرې داسې و. نو ستا خبره هغه کېدلی شي چې یو
اراده موجود
وي او د دولت سره او د امریکایانو سره واقعاً سولې ته غاړه کېږدي او د طالبانو شرایط باید ومني.
پیشلو ډېره مننه نصیب. ها نو سلطان زوی صاحب او مجاهد صاحب تاسو سره وکړه چې لندن ځوابونه ورکړي، بیا به نور تلیفون نه مخله مهرباني.
د دواړو دوستانو خبرې خو سوال نو بحث نو خپل نظریات ولوم. د ما نظریات مخکې چې ما خپل عرایض وکړل ځینې موضوعات پغې کې ارسه وایو چې د سول لپاره مونږه یوازې امریکایان او خارجیان کافی نه دي، د سیمې هیوادونه کافی نه دي، په خپل افغانان ډېر مهم رول لوبوي. د افغانستان ولس او جامعه، د افغانستان دولت او د افغانستان مختلف سیاسي کړۍ، دوی ټول باید په یو ذهنیت خپل ذهنیت آماده کړي چې په افغانستان کې د جنگ لاره نه هیچ یو گروپ د قدرت د انحصار لار نه هیچ یو گروپ او د زور او د چل او چپاول نه هیچ یو گروپ نشي کولای چې
تداوم
تضمین کړي.
راشه چې هم دا خبره د مجاهد صاحب نه وکړه. مجاهد صاحب تاسو فکر کوئ چې دغه د قدرت انحصار دا او دوستانو یادونه وکړه، یعنی تاسو په دې لاره کې دا مشکل ویني چې ځینې حلقې یا کړۍ نه غواړي چې طالبان د راشي د سولې بهیر ته او یا مخالفان، نو طالبان مقصد په مجموع کې مخالفان، ایا داسې ستونزه تاسو ویني؟ داسې عملي صادقانه صاحب دا مسله کې موجوده کولای شي چې اوریدونکو ته ووایي دا ارڅ روښانه شي. صاحب
زه په دې اړه باید ارڅ وکوم چې د دیر سکلو په اوږدو کې، خصوصا د پنځلو سو کلو د شلو کلو په اوږدو کې همدغه یو غټ مصیبت و د افغانانو سره چې د تل لپاره د انحصار د قدرت په نتیجه کې افغانستان در بدر سو. لومړی کمونستان راغلو، هغوی انحصار د قدرت وکوو، اسلامي ډلې او مسلمانان یې نه پرېښودل سي، سبب د دې وګرځېدل سي د هغو په خلاف باندې اسلامي جهاد پیل سو. د هغوی د کمونستانو د روسانو د ماتې نه وروسته د مجاهدینو حکومت راغی. د مجاهدینو په حکومت کې هم دغسې رقم ته انحصار رامنځته سو چې په اطلاف کې شاملې ډلې ونه کړای سوای په خپل اعتماد کې واخلي، لکه مثلا حرکت انقلاب اسلامي او د حزب اسلامي د مولوي صاحب خالص او د پیر صاحب ګوند او دا نور. وروسته سوکه سوکه د انحصار په طرف باندې لاړو چې هغه باعث دې وګرځېدل چې اطلافي ګوندونه د هغو نه ووتل. او
طالبانو کې انحصار نه، د طالبانو په حکومت کې هم انحصار و
جوړول روان یم، په دې لار باندې روان یم. نو نتیجه یې دا سول چې د طالبانو په لاس باندې هم حکومت مات شو. د طالبانو دور هم د انحصار ډول دومره انحصار پکې موجود و سي. هغه مجاهدین ډلې چې د دې په افغانستان کې د اسلامي حکومت او د افغانستان د ازادۍ لپاره جهاد کړی وو، نه یې غټ شخصیت زغملی سوای او نه یې تجربه کار شخص زغملی سوای. په موجوده حکومت کې هم یو تعداد نواقص موجود دي، که څه هم موجوده حکومت د یو سیاسي ډلې لخوا نه اداره کیږي، د یو شخص لخوا نه اداره کیږي، او دا دلته یو داسې یو معجون مرکب په دې حکومت کې جوړ شوی دی چې هم خلقان دی پکې، هم پرچمیان دی، هم اخوانیان دی، هم ملایان دی پکې، هم افغان ملتیان دی پکې، چې دی یو واضح پالیسی د افغانستان د دولت د ملت لپاره نه لري، چې دی یو واضح مانیفیست یا مرام سره د افغانستان ملت ته وړاندې سي، او دغه مرام او د سیاسي تګلارې په نتیجه کې د افغانستان د خلکو نرای واخلي او بیرته دی غوي په نتیجه کې دوباره انتخاباته تلاړ شي، چې ورور د تاسې د ملت دغه ارزوګانې موږ په ځای کړي دي او دا هم نه دي په ځای کړي. متاسفانه دا شی تر اوسه پورې وجود نه لري. نو زما په عقیده باندې تر څو چې دا ټول پخواني شیان هیر نه کړو، افغانستان د ټولو پرګنو یو مشترک کور دی، د ټولو سیاسي ګوندونو یو مشترک کور دی، د افغانستان د عليا منافعو په چوکاټ کې موږ فکر ونه کوو، موږ نسو کولای چې دغه بحران نه راوخیزو. افغانستان په ټوله نړۍ کې له ټولو نه وروسته پاتې هیواد ده. که په همدغه جنجال کې د انحصار طلبۍ په جنجال کې روان یو او یا د یک طرفي په جنجال کې روان یو، موږ نسو کولای چې افغانستان دوباره بیا آباد کړو. اوس دې وخت راغلی دی چې هغه اولویات چې دي هغه باید په نظر کې ونیولو. موږ هغه سي مشترکات لرو د مختلفو ګوندونو مختلفو قومونو ترمنځ، یو ته باید توجه وکړو، نه هغه ته چې موږ اختلافات په چوکاټ کې باید ټول په یو سیم باندې حرکت وکړو.
بله حکیمی صاحب، حال نوبت شما، سوالا که از شما شد اگر مربوط به شما بتین جواب بتین، اگر یک سوال ما تر میکنم قبل از سوال یک فکایگه کام بگویم که میگن دو نفر در بین خود جنگ کردن و آمدن پیش ملا صاحب نصرالدین، گفتن که یک نفر اول گفت که ولایت شده تو قال ما قال و دیگه او را بزنید بکن، و پس آن او را گفت تو حق به جانب است، باز دیگه طرف دیگه گفت حق به جانب است. وقتی که به خانه آمد دید که لیافش نیست، باز خانمش پرسان کرد یک جنگ سر چی بود این جنگ؟ گفت ولی همی کل گفت سر لیاف ما بود. حالا از او خاطر حکیمی سیفتر یک موضوع است که نیت دولت، یعنی کس نیتی که شما دارین، یعنی نیت کلی خوب است که باید صلح بیه، ایره هیچ کس مخالف نیست، منتها قدم های عملی که برداشته میشه ای امین نیت خوب ثابت کرده نمیتانه. مثلا ما نه طرف شما استیم، نه بزد شما استیم، نه بزد کدام حزب استیم، منتها ما در طرف اکثریت مردم افغانستان استیم، مجبور استیم که صدای از وار به شما بگوییم. مردم افغانستان پیامایی که به ما میایه میگن که برادر از این چیزا کدام نتیجه بور نموشه، برای از این که کمیسیون که شما تشکیل دادین در اینجا کسای در اوجه نیست که که بتانن که در طرف طالبا مستقیما گپ بزنن، کسایی که جنگ میکنن مثلا. یکی از سوالای عمده مردم ای است. دوم مسائل دیگر هم هست که او باید در نظر گرفته شود. مثلا در 10 سال یا 30 سال گذشته شوراهای مختلف شد، حتی رفتن در مکه مکرمه به قرآن کریم یا هر جای کود قسم کردن و امضا کردن به خیال او دزیر از اوم یا زدن. باز مردم میگن 30 سال بعد باز این نفرها، یعنی تقریبا همین نفرها است، همین کارا را میخواین بکنن. از او خاطر اگر دولت افغانستان و دیگر دولت ها یا نیت خوب و جدی داشته باشن، چرا یک کمیسیون کاملا نوام از یک افریقا مفریقا یک جای می آوردن که اونا برشان امی گفا جور بکنن؟ مثلا حکیمی صاحب، شما خودتان باور میکنین که این کارهایی که تا حال شده یک نتیجه مثبت بده، یا بعد از 10 سال باز ما شما اینجا خاط شدیم که والا این اشتباه کردیم ما حالت میکنیم؟
خب اول ما به اجازه تان در ارتباط تلفنی که اولین شنونده تان داشت متاسفانه نامش فراموش کردم، یکم توضیح بدم. در ارتباط جرگه ها بود. معلوم دار اگر تاریخ افغانستان یک مقدار دقیق تر مطالعه کنیم، به خوبی پیدا میکنیم که بسیاری از مسائل و پرابلم هایی که در طول تاریخ کشور اتفاق افتاده توسط جرگه ها حل شده. اگر در پسان بیاییم، شما خبر دارین که قانون اساسی افغانستان که به حیث یک وثیقه و سند معتبر ملی مورد توافق و پذیرش کل ملت افغانستان است، توسط یک جرگه تصویب شد. در ارتباط شورای عالی صلح قبلا هم گفتم که این شورای عالی صلح را ما نساختیم، این را یک جرگه ساخت، جرگه ملی مشورتی صلح، که نمایندگان مردم افغانستان از سراسر نقاط کشور آمده بودند. اینا 6 تن و این شورا را تشکیل کردند و این شورا باید کار کنه و طبیعی است که صلح به صورت یک معجزه اتفاق نمیفته. صلح باید راه رفت، کار کرد و همونطور که آقای سلطانزوی گفتن که من هم موافقه هستم، باید ذهنیت صلح به وجود بیاید. کسانی هم که در گروه های مخالف مسلح دولت هستن و علیه حکومت و نظام می جنگن، اونها هم باید متوجه یک عرق ملی و افغانی خود شوند که اگر احیانا اگر قضیه بازیگرای بیرونی و جانبی در کار هست، بالاخره یک عرق افغانی هم باید وجود داشته باشه. اونمو قدر که ما سر صلح تاکید میکنیم، او برادرها هم به همین فکر بفتن که صلح ضرورت است. نباید فرصت هایی که برای فرزندانشان است، برای تحصیل، برای تعلیم، برای پیشرفت کشور، اونا را از دست بدن. اما به ارتباط از یکی این ترکیبی که شما گفتین گویا به جای از اینا افریقایا می بود خوب بود، ارزمه ایست که کسی که صلح میکنه معلوم دار اونمو کسایی است که جنگ کردن. اگر افغانستان به این نقطه رسیده باشه که طرف های درگیر و کسانی که جنگ کردن با هم اینا برای صلح حاضر شوند و پشت میز مذاکره صلح بشینن، خب این یک موفقیت خواهد بود برای افغانستان. اگر شما نگاه به ترکیب شورای عالی صلح بیاندازین، مثلا مجاهد صاحب امین جپالوی ما و شما ششته به استاد ربانی است، اینا وقتی که جمع میشن برای آینده مملکت، برای آینده به نسل آینده افغانستان فکر میکنن که باید صلح بیایه. ما باید این یک گام نیک تلقی کنیم، یک گام مثبت بدانیم و خوشبختانه من فکر میکنم که حکومت افغانستان در این ارتباط تعهد و مسئولیت های خود قدم به قدم اجرا
میکنه. د آزادی په سپو کې د خبرونه د پرون مو از دیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
بله، سلام علیکم محترم آقای الکوزه، محترم آقای نظر، میهمانان محترم، عرض سلام تقدیم میکنم.
تشکر اختر
صاحب. البته با صحبت آقای حکیم باید بگویم یکی عنانات است، یکی قانون. ما وقتی که قانون داریم دیگه ضرورت به این نیست ما به طرف عنانه و اینا رجوع بکنیم. قانون هم اگه موضوع رو حل میکنه، عام از نظام دو موجود است. فعلا در قضایای افغانستان موضوع از حدود عربی افغانستان خارج شده، این تعلق میگیره به وزارت خارجه افغانستان از طریق کمیسیونای مربوطه از اونها، و اگر نداره دولت معذب شود کمیسیون مستقلی را در رابطه از طریق وزارت امور خارجه در گفتگو با وزارت خارجه پاکستان، آمریکا و تعداد از کشورهایی که در افغانستان نیروهایشان حضور داره، در حضور وزرای خارجه از اینا در یک نشست صلح در افغانستان اینا پیاده بکنن. در غیر از او این قصه ها زیاد شده، این موضوع استاد محترم یا گروه های دیگه که در رأس یک شورا میه، این قصه و افسانه دیگه پیش مردم و پیش دیگران رسمیت نداره. شما اگر میخواین قضایای افغانستان حل بسازین، قضایا از طریق سیاست خارجی افغانستان حل میشه، نه از طریق داخلی افغانستان. در داخل افغانستان اصلا قانونی وجود نداره. اگر قانون وجود می داشت دیگه شرایط صلح زودتر آماده میشه. چرا جزا موجود میشد؟ وقتی که جزا را مردم میدید رجوع میکرد به صلح. ما در اینجا یک موضوع دیگر هم قابل یادآوری میدانم، به گفته احمد رشید که یک ژورنالیست بیرون مرزی از پاکستان است، او میگه موضوع صلح افغانستان رد میگیره به موضوع کشمیر، که در این رابطه از نظر محترم آقای مجاهد هم خواستار میشم و همچنان از آقای محترم در زمینه از این که اینا میگن که پاکستان بر افغانستان دوست است، ما این را رد میکنیم به خاطر از اینکه هیچ کشور در جهان دوستی با کشور دیگه نداره، صرف در منافع ملی هر کس برای یک دیگه خود در رابطه منافع شخصی ملت خود کار میکنن و بس. و سوال دوم از آقای محترم داودزی است که آیا واقعا صلح به نفع پاکستان است یا جنگ؟ تشکر.
تشکر سید سلطان زوی سبب به جواب در کیو مجاهد سیم یا بل تلفن ملا روسیم میره بانی
بله سیم
و علیکم
السلام. انا کوزوی سکتا تدریت نزی از سکتا او دن کتا من ملتا مجاهد سیم تولو تا سید داکتر احمد زی خپل سلامون اولا
و علیکم تشکر میره بانی.
کوزوی سید تاسی دا خبری د افغانستان د صلح په باره کې کومې خبرې شي کوئ؟ مجاهد صاحب چې کومې خبرې کوي دا خو د محترمو طالبانو لوړ چارواکی او هغه وخت یې لوړ مسؤول و. نو اوس د محترم مجاهد صاحب ته دما سوال مخامخ متوجه ده، ولې دا مجاهد صاحب په نمایندګۍ د طالبانو داسې خبرې کوي؟ لکه څنګه چې په افغانستان کې ډېره ما خبرې تاسې کړي، زه بېرته تاسې موضوع ته راځمه. افغانستان کې د سخت حناشي روانه وه، ډېره ګډوډي روانه وه. افغانستان په سلو بچیانو تقسیم سوی وو، اسماعیل خان په هرات کې بچه و، نما نه خیر ده مثلا د میو جز بل څوک بل شیرته بچه و، بل څوک بل شیرته بچه و. هغه طالبان راجوک شو، راغلل هر طرفه سې راغلل، د ټولو نه یې وسلې راټولې کړې کابل کې راوړې، یا یو ځای ټولې آرام کرا. افغانستان کے قانون شرعی اسلامی نظام قائم دائم کو زال کو دے کر تھا تو ہم کہ بڑا اثر کی دی نشتا دے لگا نہ دی طول سر کی اب تو بڑا طول سر پر اس نے کھلا یا نہ دا طول پوسٹ کے اس سر سے کھلا سی اور یہ بھی اس نے مقتلے بان کی بنیتن پیدا سو ہوئی دی یہ بھی اس شان کو لگا من نہ وایو یہ بھی تو وہ کہ نہیں سو کو اصلی خبر دے تعمیر المؤمنین ملا محمد عمر کتاسی سپورون واغله شیربانی ان کتی صورت مونږ چې وی هغه نه په خبر کې نهسته. هغه نه هغه د افغانستان کې صلح غواړي، یو تن باندې ګوره قانون دی قرآن عملي کاو بخنه غواړم. تاسو وخت نه ونی شپږونی استدار چې قضا ونه سو بغیر د قانون به چې لاس نه کړی کوم کډ وړي خو نه واده چې ور باندې
وکړم. ډاکټر صاحب
کابل بلډینګ نه اوس څه شهر کندواله چې
دا حسین اوس دا ستاسو خبره حسین چې مثال هغه سول راوستل او خلک مثال لاندې دغه فساد او دا شاند منځلاړل. خو موږ او تاسو کله دسي اخوا ته وګورو، موږ په وشتمه پیړۍ کې ژوند کوو، مجبور شو د نړیوالو سره روابط وساتو، خپل اړیکې وساتو. ډاکټر صاحب فکر کوم تاسو لاین قطع شو، که بیا ټلیفون وکړئ لطفا.
زه یو داسې ارزانه پیشنهاد لرم چې ډېر اسانه ده، که دا سنګین کې چې اوس دا تره شوې ده چې د خارجي قواوو د طالبانو او د سیمې د خلکو ترمنځ، یعنی خارجیان به کورونه نورانوي، بمبار به نکوي، طالبان به مکتبونه نورانوي، او د کلي خلک به د سپینګیر دا به امنیت ساتي. دا به ډېر ارزانه نه وي. زه به یو پیشنهاد ورم.
ښه، کور دې ودان صاحب، بل ټلیفون مهرباني. یو بل ټلیفون مهرباني صاحب. وعلیکم
خدای صاحب، موږ خو دا دنیا ټوله دا دېرش کاله ولیدله. یو هغه پټ شخصیت چې چلوي، هغه خو پټ چلوبي، هغه خدای ته مختوري خلکو ته یې دنیا ته وي. یا محمدي سیاست چې نه دي خدای صاحب، ګوره موږ ته جن موږ ته امریکا را وو، لارې به نه بندو خدای صاحب، چېنه ماڼۍ ولګېده نه جنګ را سره وو افغانستان ته. نن دې موږ
دغه ملامت کسان چې د جنگ غواړي اتحاد نه کوي. مثلا ګوره زمونږ په وطن کښې جنګ مچا سره غواړي، محمد زناب سره غواړي، سامای غواړي، زمونږ په وطن کښې براک اوباما جنګ غواړي، زمونږ په وطن کښې بان کی مون سره غواړي. بان کی مون زمونږ مشر ده، د دنیا دایي مشر نه ده، د چلول مشر هم ده. کدای شي نرحمي چې مونږ په وطن وکړي، دا دېرش کاله په مونږ باندې کاترین غس جوړ دا خانم هم څه کوي
سردار محمد خان هغه یې وایي چې تاسې سره جوړ شئ، وایي تاسې سره جوړ شئ. صحیح ده چې دوی هلته راغلل په نیویارک کښې حملې وکړلې او دا دی واغ دی، دا قصې خو تا اورېدلې دي. خو اوس دوی وایي چې خبره خو داسې شوله، دوی راغلل او دلته یو طالبان یې پسې واخیستل، جګړه خو ستا په وینا باندې چې دوی پیل کړله. اوس وایي تاسې سره کښېنئ، جوړ شئ او مونږ هم ځو، بس تاسې یو جګړه وکړله نو نور سره تاسې جوړ شئ. دا مونږ او تاسې سره څنګه جوړېږو اوس؟ دا خبره ده،
مونږ ډېر اسانه جوړېږو. الکوزی صاحب
څنګه
مونږ ته په سوله هر یوه په افغانستان په هر کور کښې ایښې ده چې هغه قرآن الشان ده. الکوزی صاحب په هغه کښې د سولې لارې معلومې کړې، هغه کښې حق ناق ټولې معلومې کړې.
عمل پرې څنګه وکړو؟
مثلا حق پرې دي،
عمل
پرې حق ته ځي. خو دا خو دې ستا ظلم ده که نه، زما خو نه ده که نه.
نو ته فکر کوې چې یعنې هر څه به په همدغه دیني ارشاداتو باندې حل شي، خو خلک قانون حاکم شي، عملي شي په ټولنه
کښې؟ مونږ خو کېږو، مونږ خپله جوړ دا افغانان یو چې مونږ خپله جوړ نه کړي. مونږ ته چې ټوله دنیا را ځي مونږ مستېږو، مونږ همغو نه مونږونه کوو، مونږ همغو نه وړي ورکوو، مونږ همغو نه کورونه
کور دی ودان. مننه، پوه شولو سردار محمد خان، تشکر. خو مجاهد صاحب تاسې ځواب ورکوئ، هغه د اختري صاحب به پوښتنه هم تاسو ته راجې وه.
بله، زه د دې سره موافق یم. ما خو اول د تل لپاره ویل دي چې هر مجلس کښې زه اشتراک کوم، زه د طالبانو د اسلامي تحریک په نمایندګي باندې خبرې نه کوم، د خپل ځان په نمایندګي باندې او کوم فورم نه چې خبرې کوم. د دې سره د ډاکټر صاحب د خبرو سره زه موافق یم چې د طالبانو اسلامي تحریک چې کوم حکومت جوړ کړی و، د افغانستان خلکو ته یې ډېر زیات کارونه وکول. هغه امنیت چې دوی راوستی و، اته څلوېښت هېوادونه په افغانستان کښې موجود دي، وای نه کړی سوای چې همغه امنیت راولي. هغه مواد مخدر چې دوی له منځه وړي ولو، اته څلوېښت هېوادونه اوس په افغانستان کښې موجود دي، د افغانستان حکومت ورسره ده، وای نه کړی سوای چې هغه له منځه یوسي، بلکې هغه ورځ په ورځ باندې زیات شو. منتها د موږ مشکل د تل لپاره موږ یادونه وکولی سي، ذات البیني جګړې، ذات البیني اختلافونه د موږ مصیبتونو باعث ګرځېدلي دي. که چیرته د طالبانو اسلامي تحریک حکومت د مجاهدینو ډلې یا نورې سیاسي ډلې له ځانه سره ملګري کړي وای، نو خارجي قواوو ته به یا نورو ته به د دې زمینه نه برابرېدله چې په افغانستان کښې مداخلت کړی وای، بلکې د یو قوي افغانستان د ملاتړ دپاره به یې اقتصادي او سیاسي کومکونه له موږ سره کړي وو. ولې زموږ د داخلي جګړو داخلي اختلافاتو په نتیجه کښې موږ ګورو چې شوروي اتحاد ووت، ولې په جای باندې اوس همدغه ده د ناتو قواوې راغلي په افغانستان کښې په غیر قانوني شکل باندې موجودیت لري او عملیات کوي. اوس هم کله چې موږ د سولې خبره کوو، اولین مشکل دغه سره مخامخ کېږو. کله چې د خارجیانو سره مخامخ کېږو، هغو ته وایو چې نور پرېږدي چې افغانان خپل منځ کې سوله وکوي او افغانستان یو آزاد مستقل اسلامي هېواد وګرځي او دلته یو اسلامي حکومت او اسلامي قانون نافذ وي، په خپله خوښه یې افغانان نافذ کړي. د دې هم خبره دا ده چې که چېرته خارجي قواوې د افغانستان نه ووځي، بېرته به پخوانی حال رامنځته شي، بیا به داخلي جګړې پیل شي. همدغه مسله ده چې موږ وسلوالو مخالفینو ته وایو چې راځئ چې سره کېنو، چې افغانان په یوه خوله باندې وایي چې خپل منځ کې موږ د افغانستان په استقلال، د افغانستان په خپلواکۍ، په افغانستان کښې د یو اسلامي حکومت موجودیت او د ټولو په مشارکت، د ملي مشارکت په یو حکومت باندې سره قانع یو، او نور د خارجي قواو موجودیت ته د نظامي شکل باندې ضرورت نه سره. خارجیان که له افغانستان سره مشترک المنافع لري، یا د افغانستان سره مینه لري، د افغانستان سره سیاسي منافع شریکي، خیرات یې، هېڅوک هم چاته خیرات نه ورته ورکوي، نو هغه دې په اقتصادي لحاظ باندې د افغانانو سره مرسته وکوي، په سیاسي لحاظ باندې د افغانانو سره مرسته وکوي، نه دا چې په نظامي لحاظ باندې خپله باندې لګیا په کلیو بانډو کې عملیات کوي، د افغانستان د ټولو عناناتو په خلاف، د افغانستان د کلتور په خلاف، د افغانستان د اسلامي قوانینو د معتقداتو په خلاف باندې. دا نه د دوی په ګټه باندې.